شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سلامونه. وړاندې به واورئ چې د افغانستان پر فضا د الوتکو تګ راتک وروسته تر دې زیات شوی دی چې د ایران پر سر د احتمالي جګړې لپاره الوتکو خپل مسیر تغییر کړی. د افغان سولې په اړه مو په دې خبري مجله کې له نویو هیلو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه دوی څېړنې روانې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو سره د افغانستان پر هوایي حریم د نړیوالو الوتنو شمیر زیات شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ کې ایران د اټومي تړون سرغړونې ته دوام ورکړي، دغه هیواد به په یوه یا دوو کلونو کې اټومي وسله ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادري زمان ویلي دا تاییدوي چې اسماعیل قاني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنی چارو وزارت د ښاغلي قاني د هغه سفر په اړه چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره چولې دي. تحقیقات په تکمیل سوي نه دي. د تحقیقات او د تکمیل سره سم به تاسو ته د سفر جزئیات
په دغه خبر لمخې چې د 1309 ملمریز کال د چنګاښیا سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والی دفتر لخوا خبر شوی و راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاني په بامیان کې لوالی طاهر ظاهر سره وکتل او د سفر هدف په بامیان کې د امام خمینی د 1320 روغتون د ودانۍ درغونې د کار ارزونه و. خو په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان له آریانا نیوز شبکې سره په مرکه کې ویلي چې اسماعیل قاني د سفیر د مرستیال په توګه نه و معرفي شوی او افغانستان ته په رسمي سفر راغلی و. د افغانستان د ملکی هوایي چلان اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایي حریم د نړیوالو الوتنو شمیر زیات شوی. د ملکی هوایي چلان ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران پر فضا رامنځته شویو ستونزو ته په پام د ایران په هوایي حریم کې په ترانزیتي ترافیک کې بدلون راغلی او په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په فضا کې د الوتکو تګ راتګ زیات شوی دی.
په تیره یوه اونۍ کې د نړۍ زیاتو هوایي شرکتونو له دې ډلې د اوکراین، جرمني، ناروې او ارمنستان هوایي شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وځنډولې څو له احتمالي خطرونو ځان وژغوري. ځینې نورو هوایي شرکتونو د ایران د فضایي حریم پر ځای د افغانستان فضایي حریم د خپلو الوتنو لپاره غوره کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اسراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه MI-17 ډوله الوتکه تېره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اسراري ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی شوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنې کوي. بلخوا د قطع ملاتړ ماموریت نن په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړوک کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلواله طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلواله طالبان ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زړوکو لسولۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخی الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاتم ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. ایران د لویدیز هغه ادابې په کله کارت کړي چې په کې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوي ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 1,600 کسان مړه شول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات څرګندوي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجاړونکې سهوه د الوتکې د نسکورېدو سبب سوی. خو د ایران د هوایي چلن ادارې مشر علي عابدزاده نن په یوه کنفرانس کې وویل
بیخي توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبېږي.
د عابدزاده تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران د اوکراین تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړه چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که ایران د اټومي تړون سرغړونې ته دوام ورکړي دغه هیواد به په یوه یا دوو کلونو کې اټومي وسله ولري. ژان یو لودریان دغه څرګندونې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د استراري غونډې په درشل کې وکړې. دا غونډه په داسل کې جوړیږي چې په بغداد کې د یوه وتلي ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. ورپسې ایران په عراق کې پر هغو ځواکونو د میزایلو حمله وکړه چې امریکایي مشري کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان په پاریس کې د فرانسې آر ټی ایل رادیو سره په مرکه کې وویل
Aujourd'hui, ils ne sont pas en situation de l'avoir.
دوی اوس په دې موقعیت کې نه دي چې اټومي وسله ولري، خو که د اټومي تړون سرغړونې ته دوام ورکړي په لنډه موده په یوه یا دوو کلونو کې به اټومي وسلې ترلاسه کړي چې باید داسې ونه شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی او هغه څه چې تمه کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 149 مخالفو رایو تصویب وسو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل
Congress is reassuring our long established Congress یو ور بیا زموږ د څارنې د اوږدمهاله مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې مدند ده تر هغه چې د کانګرس لخوا کوم اضافي اقدام نه وي سوی، د ایران په تړاو د جمهوری ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي.
دا سدی رډو ما شمنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان پر فضا د الوتکو سفرونه زیات شوي. په تهران کې د چهارشنبه د ورځې د الوتکې د غورځېدو د پیښې د یو افغان قرباني له خپل سره ژغېدلی و. افغان ولسمشر او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو پر ایران ژغ کړی دی چې د الوتکې تور بکس وپلټي او تحقیقات پیل کړي. دا به هم واوري چې تور بکس څه شی دی.
تور بکس تور نواقص هلته په هو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی.
د افغانستان د سولې د وزارت یو جګپوړی سلاحکار هیله من دی چې په لنډ وخت کې به له طالبانو سره شایي د سولې په ارتباط ستر ګام واخیستل شي.
در هغه ځای پر چې زه معلومات لرم ته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن چارواکی وایي چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې اوس و زیاتوالی راغلی. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرښو الوتنې یا بندې کړي او یا یې تګلوری بدل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایی حریم د نړیوالو الوتنو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایی زاده نن د جمعې په ورځ په دې اړه آزادۍ رادیو ته معلومات ورکړل.
با توجه به مشکلاتی در فضای ایران پیش آمده، ترافیک هوایی عبوری از فضای ایران تغییر مسیر داده و در هفته اخیر ما شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
تیرونه د نړۍ یو شمیر هوایی شرکتونو د ایران پر فضایی حریم د خپلو الوتنو لوری بدل کړ. د استرالیا کانتاس هوایی شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لندن او د استرالیا د پرت ښار ترمنځ د الوتنو کرخه چې له ایران څخه تیریږي تر راتلونکې اعلان پورې بدلوي. همداراز د مالیزیا هوایی شرکت په همدې ورځ وویل چې هوایی شرکتونه به د ایران پر سر الوتنې وزندوي او د سنگاپور ایرلاین هم اعلان وکړ چې اروپا ته د الوتنو لوری به له ایران څخه بدل کړي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې په روانه اونۍ کې وویل چې امریکایي پیلوټان او هوایی شرکتونه دي د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان له تخنیکي پلوه د دومره زیات هوایی ترانزیتي ترافیک د تنظیم وړتیا لري؟ د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس ښاغلی وفای زاده وایي
با توجه به سطح آمادگی های تخنیکی که وجود داره هیچ گونه نگرانی برای دوام پروازها و عبور پروازهای بین المللی از فضای افغانستان وجود نداره. فضای افغانستان از گزارش ترافیک هوایی عبوری باز است.
د امریکا د هوایی ځواک په حمله کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو او له دې پیښې وروسته د تحولاتو په دوام او په تیره د تهران د امام خمینی هوایی ډګر ته نږدې د یوې اوکراینۍ الوتکې له نسکورېدو وروسته د اوکراین، جرمنی، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وځنډولې. د ایران کړکیچ نه یوازې د ټولې سیمې حالات کړکیچن کړي، بلکې د نړیوالو الوتنو په بڼه کې هم بدلون راوست. اټکل کېږي چې نوی وضعیت به د دې کړکیچ د عمر په اندازه دوام وکړي.
د الوتکو سفرونه د افغانستان پر فضا افغانستان ته دا ګټه لري چې هر هوایي چلند مکلف دی چې افغانستان ته یوه اندازه مالیه ورکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ایران کې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې یو قرباني هم د دایکنډي ولایت اوسیدونکی مهدی محمدی دی. لومړی نوموړی یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی و. محمدی په ایران کې له رخصتیو وروسته غوښتل چې د اوکراین د لارې سویډن ته لاړ شي، خو د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وشل شو. د نوموړي ورور له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې د نسکورېدو پړه پر ایران واچوله او ویې ویل چې د ایران په وړاندې به شکایت وکړي. البته ده وویل که چېرته دا ثابته شوه. تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې په 1600 سپرلیو کې لس افغانان هم شامل و چې یو هم مهدی محمدی و. 20 محمدی د افغانستان له دایکنډي ولایت څخه و چې په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډوال شوی و. محمدی څلور وروڼه او دوه خویندې لري. هغه په 2013 میلادي کال کې سویډن ته ولاړ او دغلته د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. محمدی یو میاشت وړاندې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره د اوکراین د لارې ایران ته تللی و. دا الوتکه د چهارشنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتلو وروسته سمدستي راولوېده. دا پیښه 3 ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بلاستیک توغندیو حمله وکړه. د اوکراین هوایي شرکت 1 ','　بوئنګ الوتکه کې 1
└► کسان سپاره و چې و هیوادونو اوکراین، ایران، افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او جرمنی اتباو او په پیښه کې ټول مړه شول. دو امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه چې په تهران کې راولویده په غالب ګمان د دافع هوا توغندي په وسیله وشتل شوې ده. خو ایران وایي اوکراینی الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو په مړینه خوشحالي وښوده او ویل هیله مند دی چې ایرانی چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخه کې همکاري وکړي. د مهدي محمدی ورور حسین محمدی چې په جرمني کې ژوند کوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې ثابته شي چې د اوکراین دغه الوتکه د ایران له لورې نسکوره شوې، د دغه هیواد په وړاندې به شکایت وکړي.
د افغانستان دولت د هیچا مسولیت نه اخلي. تر اوسه هیچا د قربانیانو له کورنیو سره خبرې نه دي کړي او نه هم ورغلي دي. زما پلار او مور د ورور د جسد موندلو لپاره ګرځي. نن په ایران کې رخصتي ده، سبا ورځي تر څو وګوري د ډي ان ا د ټیسټ او نورو مراحل وروسته جسد ترلاسه کولای شي او کنه.
حسین محمدی د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د اوکراین د دغه نسکوري شوی الوتکې په تړاو په سیړنو کې برخه واخلي. نوموړي په تهران کې د افغانستان پر سفارت هم انتقاد وکړ چې تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې تر اوسه په تهران کې افغان سفارت نه دی توانېدلی چې د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
موږ همکاران په کابل کې او په ایران کې او نور هیوادونو کې زموږ ډیپلوماتیک نمائندګان لرو. هلته د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پاتشونو ته منتظر دي ترڅو دوی سره همکاري وکړي.
نوموړي وویل چې په تهران کې افغان سفارت چمتو دی سو هیواد ته د جسدونو د انتقال لپاره پوره مرسته وکړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له ایران څخه غوښتي دي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. په دې الوتکه کې چې د چهارشنبې په ورځ وغورځېده درې شپېته تنه د کاناډا، یولس د اوکراین، لس د افغانستان، لس د سویډن، درې د جرمني او درې د بریتانیا، نورې سورلې د ایران وې. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کیږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کیدی شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې ده. د تور بکس په اړه ښاغلی وردک د مرکې په پیل کې وویل:
تور بکس یو سویچ دی چې پیوټ یې چلونوي. بعض وخت که پیوټ دې یاده ووځي دا سواته چې دوه سوه ته ورسېږي، خود به خود اوتومات چلانېږي. تور بکس تور نواقص آلته په او کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده. دا ټول کې معلومي هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي، هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارضو باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوځي، هېڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوځي، نه ضایع کېږي، هغه لایستل کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تاسو ویل د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي؟
تصویر هم ثبتوي، آواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعضې طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش آواز نه ثبتوي بلکې اوس آواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
تو ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکې دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښۍ خواته یا کیڼې خواته یې داول وکړو یا ولوېدله، دا ټول ثبتېږي. ورته
دا بکس د الوتکې په کومې برخه کې نصبي؟
دا بکس فقط د الوتکې په پوزه د پیلوټ نه ته مخ په دوو ځایو کې نصبي. هغه سوځي نه، هغه بیخي نه. که په اوبو کې ولوېږي اوبه هم نه ورداخلېږي، که په اور کې ولوېږي قطعي سوځي نه. هغه دغه یوه صندوقچه ده، یو صندوق دی داسې وړکی، ډېر کلک او د ډېرې کلکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قمندان جنرال عبدالوهاب وردک.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وکړي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری آژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دی تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاحکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله من دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم ته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پاته دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن ده چې په روانه اونۍ کې دا موضوع محل شي، دغه نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریځ وړاندې کړي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلې، خو ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شول، او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې د برید مسؤلیت ومنه. نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
ل طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبري بیا نه دی پیل شوی. ازادي راډیو د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره اړیکه ونیوله او د دې دفتر د خلیلزاد د ځای پاړه چې اوس چیرته د معلومات ورنکړل او لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل تیر اونۍ ښاغلی خلیلزاد په قطر کې وو، په دوحه کې وو، او داسې راپورونه هم خپاره شول چې د قطر د دفتر له مشر مولا برادر اخون سره هم د خبري کړې دي، خو دا خبري رسمي نه وي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درسته سره پاړې کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې به خبر دي. اول دا چې د امنیتي ډیر ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د دسونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه اوبه لور. بس دغه سیاسي نظام سره خراب دی. زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولې حکومت نه کیږي؟ موږ د افغانستان یو که څه حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کوم کور نه دي شوی، زموږ سره د ژمي لپاره کوم کوڅه د سوخت لپاره د مرته شی راکول چې کڅوخت لپاره مرته شی راکول نوول سی موږ حالات سخت دی. بيخي موضوع سره خراب دی. ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د توزن د شي وسنه لرو. موږ هله دا د مصر کومه کوسي مصر ویسو مصر کم کومه کوسي مصر کوله لکه ځم شپه ورته کوله لکه تیر ودا وسم دغه سي زلي باران وسپل چې په خدای کز مصر کوله لکه دنه وبره نو تیږي مصر کوله لکه خراب پریشان چې چې موږ پښتې گزاره کوو هغه شیان هم راخښت کړل. نو موږ وزر سره کم دي، موږ ژوند سره کم تیر کوو، موږ دې ځای وشول سي، موږ دې شي راکول سي. سبب موږ کوچنيان ماشومان مړي دي، د موږ پر څه وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی درنګل سم چې ستاسو سرپاړی دا پیغام پیژنم. دا د دې راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راته وړاندې کوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا ستاسو راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. له کابل روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې کسبور او غله په ښار کې زیات شوي دي. ځینو کسانو خوا ته دا ویل چې پښکاره موبایل نشي ګرځولی ځکه چې د ښار په ځینو سیمو کې ځینې کسان وسله لري او له دوی څخه موبایل په سور اخلي. تر دې راپورونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غلو او کسبرو پر ضد کمپاین پیل کړ چې تر اوسه پورې د نږدې 20 تنو د نیولو خبر ورکړ شوی دی. سبا تشنه اسمان لاندې پروګرام له 2 تر 5 بجو دوه موضوعات چیړي. یوه یې هم همدا د کابل د ښار د امنیت مسله ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه کمپاین به د غلو او کسبرو پر ضد د افغانستان نورو ښارونو ته هم وغځوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي او د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. خپل نظر له اوریدونکو سره لمی او له میلمنو سره شریک کړي او همداراس هغه لارې چارې چې تاسو ته بهتره معلومې دي چې څنګه خلک کولی شي چې خپل موبایلونه او نور شیان لکه صبرانه او غلو وساتي هغه له مسؤولو کسانو سره شریک کړي او د ازادي راډیو له لارې په اسانه شریکولی شي. البته تر شنه اسمان لاندې پروګرام بل موضوع هم لري چې د خبرونې وړاندې کوونکی به بیا سبا درته معرفي کړي. وروسته لاغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوي له نشتې څاري. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل شي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پوځ په نړۍ کې اتم لوی پوځ دی، خو دا پوځ په نړۍ کې د ناانډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پوځي بودیجه په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پوځي مصارف لرونکی 13 هیواد دی، خو سیمه ایز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 13.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 900 میلیارد ډالر دي. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري یې د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیمانی کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیمانی د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخوانی دي او یوازې د قرار په نوم نوې ټانکونه چې ټاکل شوی و د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتاً ښه دی، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایي ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایي ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسې او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد د تیلو صادرات ډیر کم سوي دي، خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکي شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2013 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبجه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایرانه د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې